کری مشه د د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونو یو ساته خبری خبرونه ده. زه د خبرونه کوربا رحمان بنرم. نن با په دې خبری خبرونه کې د تایو شمیر خبرونه وړاندې کوو چې یو پکې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی د اف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې د شاملېدو په وجه پاکستان هر کال لس بلینه ډالره زیان کوي. په دې موضوع په تفصیلات درکو چې د اف ای ٹی ایف خړ فهرست سشه دے او د پاکستان نوم پدې کې ولې شامل کړل شوی دی. تاسو ته وایي چې د پاکستان د پوز آی ایس پی آر ادارې کوم چې د مطبوعاتو اداره سره تړل شوی یو سل درې نړیوال ادارې فیسبوک دغه دغه سره تړل شوی اکاؤنټونه تړلې دي او په هغه باندې تور وچ دی د پاکستان د پوز لپاره کار کوو. دغه شان اکاؤنټونه په هندوستان کې هم تړل شوی دي. په دې به هم بشپړ معلومات درکوو. نن پر خبری خبرونه کې بدلته وایي چې د پاکستان نوی حکومت جوړېدو را په دې خوا د پاکستان په یو شمیر سوداګانو باندې نرخونه ختلې دي چې ورسې نرخونه پکې ټولو زیات په ګیسو یا د تیلو په نرخونو کې دي چې د خاورو تیل د ګاډو تیل ډیزل پکې شامل دي او خلک وایي د نوی حکومت را تک سره ګراني نور سیوا شوا. دا د وایس اف امریکا ډیبری ډیو د ټلویزیون خبرونه ده. تاسو دا په فیسبوک هم ګورئ. راسره اوسئ. د پاکستان افغانستان په موضوع زلمی خلیلزاد په افغانستان کې موجودګي په پاکستان کې گرانی د پاکستان په پخوانی پوځي امیر جنرال مشرف عدالتونو ته رابلل په پاکستان کې پوځي عدالتونه او دغه رنګي په وزیرستان کې د ډیم یا د اوبو لپاره ډیم په جوړولو باندې مظاهره دا رپورټونه هم په دې خبری خبرونه کې شامل دي. تاسو دا خبرونه فیسبوک وی او ای ډیو باندې کتئ شئ ګورئ خپل ملګرو سره شریک کړئ او دا پاڼه چې دا لایک کړئ خوښ کړئ. ټولو منه خبرونه پر خبری خبرونه کې د اف ای ٹی ایف ته د پاکستان نوم په خړ فیرس کې شامل دی. دا فینانشل ټاسک فورس دی. د دې ټاسک فورس مقصد دا دی چې په نړۍ کې هغه هیوادونه په کوم کې چې د غیر قانونه طریقې سره پیسې ورکول کیږي او غسل کیږي او دغه پیسې یا روپۍ چې دي هغه تر هغه ته ګټه رسوي او حکومت یې سار نه کوي. دا د غیر لپاره جوړ شوی دی. پاکستان په هیوادونو کې شامل دی په کوم باندې جوړ دی چې د ترهګرۍ د مخنیوي چې کوم غوښتنې دي هغه نه دي پوره کړي او د پاکستان دغه غوښتنې نه پوره کولو په وجه باندې په خړ فهرست کې اچول شوی دی. پاکستان ته وخت ورکړل شوی دی چې د کال 2019 د جون د میاشتې پورې کدی دغه تمام ثبوتونه یا غوښتنې چې د پاکستان نه شوی دي پوره نه کړي نو نوم به په بلیک لسټ کې واچول شي. بلیک لسټ یا تور فهرست مطلب دا دی چې پاکستان باندې به اقتصادي بندیزونه ولګي په پاکستان کې به ګراني نور سیوا شي د روپۍ نرخ په نور پیوزي ډالر به نور ګران شي او د خلکو د بهر هیوادونو بینکونو سره کاتی چې دی پاګې باندې با نظر سارنه نور سی واشي. پاکستان نه غوښتل شي بيسدي یو دا چې پاکستان با د دهشتګردو چې پاکستان کې کم اکاونټس دي دا وټړي د سار بکوي چې د بهر ملکونو نه پیسې رانه شي او نه د بهر ملکونو ته پیسې ولېږي. د دې د پاکستان نه غوښتنه بل دا کړې ده چې د چمن په پوله او د ترخم په پوله چې د پیسو کم غیر قانونه کار کوي د سارنه سی واشي. پاکستان وایي چې تر اوسه پورې د اف ای ٹی ایف په دغه خړ فهرست کې د کېدو په وجه باندې د هر کال لس بلیون ډالر تاوان کوي. شاه محمود قریشی د پاکستان د خارجه چارو وزیر دی. د نن په لاهور کې د مطبوعاتو سره خبر پوښ ویلي دي پاکستان نوم د ترهګرو د مالی سرچینو د سار ادارې یا اف ای ٹی ایف لخوا د ملک نوم په خړ نوم لړکیا چولو د ملک اقتصادي حیثیت ډیر اغیزمن کړی دی. د هغه په خیال د دوی حکومت کوشش کوي چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه وباسي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په تیرو ورځو کې میډیا ته ویلي چې پاکستان له ترهګرو ډلو خلاف کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي او که داسې ونه شول نو د پاکستان نوم به د خړ فهرست په ځای باندې تور فهرست یا تور نوم لړته واوړي. فینانشل اکشن ټاسک فورس ذیلي تنظیم چې کوم دی ایشیا پیسیفک ګروپ یا اے پی جی د پاکستان لړخه د ناچله ګرځول شو تنظیمونو په ضد اخستل شوي ګامونه ناکافي یا نیمګړي ګڼلې دي او په دې سخت اندېښنه هم ښودلې ده. اف ای ٹی ایف تیر کال د ناقانونه پیسو تر هغرو د مالی سرچینو په وچولو کې په ناکامه راتللو د پاکستان نوم په خړ فهرست کې ور شامل کړی وو. بیا پاکستان ته دغه لیست نه د وتلو لپاره د یولسو نکاتو تجویز یا پلان ورکړی وو. پاکستان دا وکوي چې تر هغه د مالی سرچینو د وچولو او د قانونا پیسو د لګولو د مخنیوي لپاره یو شمیر عملی ګامونه اخستې دي چې پکې پتوندرو وړلو د بندیز او د هغوی د پنګو کنګل کول ګامونه هم شامل دي. خو نړیوالو ادارې ویلي دي چې د قانونا پیسو د مخنیوي او د تر هغه د مالی سرچینو د وچولو لپاره پاکستان ته نور ګامونه هم اخستل پکار دي. دا د ایف ای ٹی ایف سره تړلې خبر چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی په دې وجه باندې پاکستان ته د لس بلین ډالر تاوان کیږي او کچری پاکستان دغه د ایف ای ٹی ایف لخوا کم وړاندیزونه دي داونه من جون پورې پاکستان نوم په تور فهرست یا بلیک لسټ کې اچول کېدای شي. اوس پر ازو د افغانستان موضوع ته او د پاکستان نور موضوع ته را سره اوسه. افغانستان کې د تیرو اتلسو کالو جګړې ختمېدو لپاره د امن پروسه روانه ده. د امن د پروسې لپاره د امریکې ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په دې لړکې خبرې کوي. دا خبرې د طالبانو سره کړې دي، د پاکستاني چارواکو سره کړې دي، د افغان چارواکو سره کړې دي، د یو شمېر هیوادونو سفر یې کړی دی. په دې لړکې وروستی سفر چې زلمی خلیلزاد کم دی هغه کابل ته شوی دی. کابل کې زلمی خلیلزاد چا سره ولیدل او څه یې وویل؟ د ډیوري ډیو په کابل کې خبریال حکمل سادات روان په تفصیل راکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په کابل کې د افغان سولې په تړاو یې له یو شمېر افغان چارواکو سره لیدلې دي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر لیکلی چې نن سهار یې د ولسمشر اشرف غنی، د دفتر رئیس سلام رحیمی، د سولې د دارالانشا مشر عمر داوودی او همدار ازیه د سولې لپاره د افغان حکومت لپلاوي سره لیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به د افغانستان له حکومتي چارواکو، له افغان سیاسی مشرانو سره د امریکا او طالبانو ترمن د خبرو په څرنګوالي خبرې کوي. د دې وزارت د بیان لمخې خلیلزاد به کوشش وکړي چې له افغان چارواکو سره د خبرو په پایله کې د قطر د مذاکراتو لپاره یو ګډ افغاني مذاکراتي ټیم جوړ شي. د سیاسي چارو څېړونکي فضل رحمان اوریاخیل له ډیوي سره خبرو کې کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي راتګ او له افغان چارواکو سره د نوموړي خبرې اترې د سولې لپاره برخلیک ټاکي کون کی وګڼلې.
خاغلی خلیلزاد شپږم پړاو را تک کابل ته ډیر مهم او حساس ده، او د دې حساسیت هغه وخت زیاتیږي چې د حکومت چارواکي باید خپله وروستۍ پریکړه وکوي، او دوی د وروستۍ پریکړې لپاره ډیر وخت نه لري. د حکومت لپاره په کار د اوسنیو شرایطو کې چې یو ګډ پلاوی جوړ کړي، چې دا ګډ پلاوی باید ګډه مشري ولري، او دا باید قطر ته ولیږي تر څو هلته په خبرو اترو کې ونډه واخلي.
سیاسی چارو چیڑونکی یوسف امین ززی ڈی وی ته ویلی دی افغان سولی دی بهرنی اڑخ لوخه پیل شوی هڅه په ښه شکل روانی دی، خو کورنۍ اڑخ کې لا هم ستونزې پر ځای پاتې دی او هواری دلې دی افغانستان دی راتلونکي برخلیک لپاره مهمه دی.
مثال خبری بهرنی اخ دی بهرنیانو پر آر لري دی باید بهرنی وادو سره باید یو توافق باید پیدا د غزما دی نړیوال سیمه باید پیدا شي. دا کار دا په داخلي اخ کې چې فقط د افغانانو مسؤلیت ده، او د حکومت نه هم غوښتنه دا کوو، او د امریکا متحده ایالات نه د خلیلزاد صاحب نه هم غوښتنه دا کوو چې تاسو متاثرو افغانانو ته واک ورکړئ. رښتینی تاسو غواړئ چې په افغانستان کې څه راشي؟
ټاکل شوې څو ورځې په قطر کې د امریکا د استازي زلمی خلیلزاد طالبانو او د افغان حکومت دولتي پلاوي چې په هغه کې به افغان سیاسي مشران هم شامل وي د سولې د مذاکراتو ناسته ترسره شي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې په کابل کې له افغان چارواکو او له سیاسي مشرانو سره د افغان سولې د راتلونکو د مذاکراتو په څرنګوالي او د یو ګډ مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره هڅې کوي چې خلیلزاد به له افغانستان نه وروسته پاکستان، قطر، اردن، ازبکستان او بلجیم هیوادونو ته هم سفر کوي تر څو د افغان سولې په تړاو رامنځته شوي سیمه ییزې او نړیوالې اجماع پیاوړې شي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
سره ملګری شه پیر زبیر شاه صاحب، پیر صاحب سوی مشه
په خیر.
خزلمی خلیزاد شپغم زل چې کابل تلل سولی د امن د پروسه چې دا پدی لړکی ډیر بینو مخترالل جون پوری با روغ وشی د پاکستان پدی کې حیثیت چې دی دا اهم ګڼل شوی دی. قطر چین سعودي عرب دی پکې اهم ګڼل شوی دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خو تر اوسه پورې یو خبره چې کومه خلق فکر مند کړی دی هغه دا چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې نیغ په نیغه د طالبانو سره نه خبرو ته کېنس او نه د هغو سره ملاقاتونه وشو. د دې سه امکان شته دی چې په کوم پړاو نرسو چې افغان حکومت په دې خبرو کې شامل شي؟
نو جی اوسه پورې خو تاسو خبره ټیک ده. اصلي مسله چې کوم عوام د کوا چې افغانان سرته دي او افغان حکومت سرته دي نو هغه که تاسو ګورئ دلته هم ډېر تاو تریخواله جوړ شوی او الحمدلله محب چې کومې خبرې کړې وې د زلمی خلیلزاد په حق لا نو هغه نه پس اوس زلمی خلیلزاد پرونی ټویټ هم کړی او د ویلی چیرې ما خپل ذاتی ایجنډا نشته او زه کوشش کوم چې دا چکم پروسس دې دا په مخ لاړ شي. خو اوس تاسو کابل نه کوم رپورٹ وار ودل دغه خبره اوس امریکا هم کوي او زلمی خلیلزاد هم کوي چې دا کوم د افغانانو منس کې چکم دا د سوله عمل دې چې دا باید د افغانانو منس کې وشي او دوی دا کیسه په مخ بوزي. نو هغه کې مونږ ارو لګیا یو چې کوم د اپریل کې به په لسمه باندې چې کوم په قطر کې غده ملاقاتونه دی پاغه کې به دوی دا وایي چې مطبوعات دا وایي رپورټونه دار روان دي چې افغان چې کوم پلاوي بم وي هغه کې به افغانان چې کوم سیاسي مشران به وي حکومتي کسان به وي نو هغه به یو پلاوي ټاکی او هغه به هم پکې برخه اخلي. نو کفرض کدا او شو نو دا به یو ډېر غټ پرمختګي. خو دې به مونږ انتظار کوو چې آیا طالبان دې تسوي طالبان دې تکینی نکینی او هغه آیا طالبان تش د افغانانو پلاوي سره کینی که هغه پلاوي سره چې کوم د افغان حکومت جوړ کړی وي. ولې چې الته هم دا خبره روانه دي چې افغان حکومت به اوس یو داسې جرګه راغوښتي دا امن جرګه هغه کې به دوی داسې کسان ټاکي او په دې حق لا صدر اشرف غنی هم ملاقاتونه کړي د نږدې ورځو کې حامد کرزی سره چې پخوانی صدر هغه سره عبدالرسوف سیاف سره. نو دوی کوشش په کوي چې یو داسې پلاوی ورولېږي چې هغه د افغان حکومت هم وي او د افغان ولس نماینده وي. نو که فرض کا هغه وشو نو بیا به دا مونږ ویلې شو چې انګلیش کې ورته بریک تھرو وایي چې دا واقعي هغه چې کوم پروسس دی د سولې والا هغه به باقاعده طور شروع شي. اوس پورې خو چې څومره خبرې وي هغه د امریکې او د طالبانو منځ کې وي.
ها اوس دې کې یو بل مهم خبر چې پاکستان او افغانستان او نړۍ کې په دخل کو نظر وي اکثره هغه دا چې د پاکستان اهمیت امریکای تل په دې خبرو کې ضروری ګڼلې ده او اهمي ګڼلې ده. خو په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم دوه ځلا د افغانستان کې د سولې پاکله بیانات ورکړل او په دې باندې افغان حکومت سخت غبرګون وښودو. د دې بیانات ورکول وروسته بیا هم تاسو فکر کوئ چې زلمی خلیلزاد به د عمران خان او د پاکستان د حکومت سره په دې لړ کې رابطې ساتي؟
نو بی رابطه رابطه خوب خامه خاص آتی او چې کوم اوس دوی دا سفر کوي لګیا دی په سفر کې به بیا اور نه لاو پاکستان به هم زی. نو رابطه خوب خامه خاوی پاکستان یو اهم رول دی که خده که بد دی خو یو رول شته. خو بهرحال پاکستان چې کوم رول دی هغه دی نه پس په خامه خا چې کوم هغه بدګماني و د افغانانو او د پاکستان منځ کې اسپیشلی افغان حکومت دې ته دا وایي چې دا چې کوم څه کېږي لګیا دي دا پاکستان کوي لګیا دی. نو هغه به نور هم سوا شي هغه اندېښنې. خو دلته دا دی چې مونږ ګورو امرالله صالح بیا یو بیان ورکړی دی هغه دا وایي چې دا طالبان چې کوم دي دا پاکستان دي او پاکستان اوسه پورې لاس نه دی ورناخیستی او هغه استعمالي لګیا دي افغانستان کې سیاست افغانستان په سیاسي تور باندې هلته استعمالوي لګیا دی. دلته چې کوم امریکای کې جنرل مکنزی دی هغه هم دا خبره کړې و سورز وړاندې هغه دا ویلی و چې پاکستان اوس هم طالبان د هند په خلاف بند په تور استعمالوي افغانستان کې نه کې چې دوی استعمال کړي د امن او د سولې لپاره. نو مقصد دا دی چې پاکستان پر رول باندې نیوکې کیږي لګیا دی. خدا نشي کېدی چې زلمی خلیلزاد پاکستان سره رابطه هغه کی خو بهره لغه بلګ محتاط وي هغه به اوس دې تم ګوري که فرض کړه پاکستان څه سو وایم سبا وزیر اعظم بیا بیان ورکي نو هغه سره به امریکې او افغانستان تعلق هم خرابې دی شي پاکستان امریکې او پاکستان افغانستان هم. خو بهرحال دا ده چې پاکستان یو مهم رول دی هغه مونږ وینو چې پاکستان هر څه کوي لګیا دی. دا څومره خبرې دي پاکستان پخپل وایي چې دا مونږ مرسته ده که دوی لړ تلاړ شي نشي لاړ طالبان څوک د لاړ شي څوک نشي لاړ دا ټول پاکستان په خوخه کیږي نو پاکستان چې کوم دا رول دی دا دوی په سخ غټلې دی لکه دا دوی دا ویل چې مونږ دې رول انچارج شو نو هغه دوی شوی دی نو پاکستان نه بغیر لاره نشته خو بهرحال پاکستان دا ویل کیږي چې دا تاسو یو مثبت رول ولوبوي
واشنگتن د پاکستان یا اسلام آباد رول چې دا مهم غنی او واشنگتن تل د افغانستان د پاکستان او پسیمه کې یو مهم کردار په خپل پاتې شوی دی نن پیرسته تاسو په واشنگتن کې واشنگتن کې موسم ډېر خسته شوی دی واشنگتن کې خو میلی هم روان دي د چری بلاسم او موسم هم ډېر مزدار دی نو بهر خو په واشنگتن کې ډېر خوندور ماحول وي دا وخت
او ډېر ښه ماحول دی او خو یخنی لږ زیات تر شو نو چری بلاسم ایمانه دی خیال چې ګلونه په دې یخنی کې پاتې شوی
او
موسم به بیا حقیقي یو دوه ورځو کې
ډېر مهرباني بس واشنگتن باندې بنوري خبرې سره کو تاسو خپل خیال ساتئ ډېر مهرباني
ډېر مننه
فیسبوک یا ټویټر یا نور چکم سوشل میډیا ټولنیز رسنیو فیس اکاؤنٹس دي په نړۍ کې دا وخت ټولو زیات خلق یو بل سره د چړي انټر کنیکټ کوي په دې باندې معلومات ورکول کیږي د کورنۍ عکسونه ورکول کیږي خلق په د یو بل سره مبارکۍ شریکي د غم خبرونو شریکي چې د دنیا کې په خاص خبرو وشي ته دغه خبر ورکي خو د دې ټولنیز رسنیو دراتک سره یو بل چې کوم افیکټ شوی دی اثر شوی دی په مطبوعاتو باندې د هغه په کریډیبلټي باندې غدار چې فیک نیوز یا د دروغ نیوز یا خبرونه خورول چې دي هغه ډیر زیات شوی دی په دې کې شخصیتونه په دې کې سیاسي ګوندونه په دې کې ادارې هم شامل دي او په دې کې ځینې داسې ادارې شامل دي چې پاکله جګمان کیږي چې دغه کار په سوشل میډیا باندې غلط خبرونه خپرول نه دي بلکې دغه د ملک سرحدونه او د ملک د اولس حفاظت دغه کار دی لکه مثال په توګه پوځي ادارې اوس فیسبوک وچی دی د پاکستان د پوز ایس پی آر ادارې سره تړل شوی یو سل درې اکاؤنټونه تړلي دي او دې اکاؤنټونه به د هندوستان خلاف یا د خپلو مخالفینو خلاف د دروغو پروپاګنډه کوله او د پاکستان د پوز د خوشحالولو یا دغو د نګنامولو لپاره به کار کوو داسې اکاؤنټس په هندوستان کې هم تړل شوی دي او داسې اکاؤنټس په نورو نړۍ کې هم دي چې هغه دا قسم کارونه کوي فیسبوک وچ دی به دغه ټولنه ځان خلاصوي لکه څنګه چې یو آپریشن یا عملیات ټوټر کړی وو دغه خلک چې جالي اکاؤنټس به جوړ کړی وو هغه خپل دغه اکاؤنټس په پیسو خرڅول هغه بند کړی دي ګورو چې پاکستان کې ایس پی آر اکاؤنټس څنګه وتړل شو دی بس کار کوو اورنګزیب رپورټ راکړي
د ټولنیز رسینو مشهور ویب پاڼې فیسبوک پاکستان او هند کې یو شمیر پاڼې بند کړې دي او ویل دي دوه هیوادونو کې د پاڼو له ذریعه یو منظم غیر اخلاقي کمپاین د یو بل پر ضد روان وو د پاکستان په حق له فیسبوک وایي د دوی تحقیقاتو تر مخه دا پاڼې د پوز وین ادارې آی ایس پی آر ملازمینو چلول د فیسبوک لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي پاکستان کې دوی یو سل درې داسې پاڼې بند کړې دي چې یو منظمه غیر اخلاقي رویه یې خپل کړې وه د پانو چلوونکو خپل شناخت پټ ساتلی وو خو د فیسبوک تحقیقات وایي د دې چلوونکي د پوز وین ادارې آی ایس پی آر ملازمین دي بیان وایي په ظاهره فیسبوک انسټاګرام دا پانه چلوونکو به ځان غیر جانبدار خودلو خو په حقیقت کې داسې نه وو فیسبوک وایي دوی لا دا خبره نشي کولی چې د پانو له ذریعه غیر اخلاقي رویه د ملازمینو خپل کوله یا بیا ورته ادارې ویلي وو بیان وی دوی دا پانی د غیر اخلاقی رویه لوج بند کړی دی دا سه پانی یا اکاونټس څنګه کار کوي او د دې مقصد سوي په دې حق لا انټرنیټ صرفینو د لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل مشر شهزاد احمد وی چې موجوده وخت کې د ټولنیز رسینو لزریه خپل بیانیا خودل کیږي او د بل بیانی مخ نیول کیږي فیسبوک چې پاکستان او هند کې کومه پانی تړلې دي هغه هم د یو بل پر ضد د مقصد د لپاره استعمالې دل
اور یہ گروپ جو ہیں بہت آرگنائز طریقے سے ویری ویل ریسورسڈ یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیریٹو ان کے نیریٹو سے متصادم ہو یہ اس کو ٹیک ڈاؤن کرنے کے لیے اور یا سوشل میڈیا پہ اتنا نوائز پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جو ڈسینٹنگ وائس ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے یا وہ کنٹرول کر لی جاتی ہے
شہزاد احمد وی پاکستان دننه د هر یو سیاسي او مذهبي تنظیم لخوا داسې گروپس یا ډلې موجود دي چې ټولنیز رسینو لزریه د خپل بیانې دفاع کوي او د خوروي او مخالف بیانې مخنیسی. پاکستان دننه چې کوم خلکو دا پانه جوړ کړي وي نو د لزریه به د پاکستان پوز ستاینه کوله او د تړل شوی پانو کتون کی اته وشت لکه نه زیات خلک وو. دا پاکستان پوز بیان ادارے لخوا تر اوسه د فیسبوک لخوا لګول شوی د تور پاک سول عمل کې سبا بیان مخې ته نه راغلی. پاکستان سره فیسبوک په هند کې د غشن شپږ سوه اووه اتیا پاڼې تړلې دي او فیسبوک وای دا پاڼې به انټرنیشنل کانګرس چلول او دوی د فیسبوک د اصولونو پر ضد کار کړی دی. نږدې ورځو هند واکلاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګر برید نه پس د پاکستان او هند ترمنځ په پولو تاوتریخوالی زیاتېدو په شمول په سوشل میډیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل تورونو لړۍ پیل شوې وه.
پاکستان په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر د حمله وروسته د پاکستان حکومت او پوز په شریکه باندې د پوزي عدالتونو جوړولو پریکړه کړې وه او دا د نېشنل اکشن پلان یا د قومي تګلارې لاندې یو داسې فیصله و چې په نړیوال کچ په هم تنقید شوی و چې پاکستان کې عدالتونه موجود دي نو بیا پوزي عدالتونه ولې جوړ شو. د پاکستان د حکومت دریځ داو چې ځکه جوړ شو چې په دې کې ترهګرو ته خصوصي توګه سزاګانې ورکړل شي او پاکستان کې هغه خلک چې د عدالتونو نه بچ پاتې کیږي چې هغه بچ نشي پاتې. خو اوس د هغې دوه ځله د وخت مده چې وخت ختم شوه بیا سیوا کړه شوه پرون د پوځي عدالتونو وخت بیا پوره شوی دی. خو پاکستان کې اوس هم د پاکستان تحریک انصاف واکمن فکر کوي چې دې عدالتونو نیټه نوره غځول پکار دي. البته د پاکستان حکومت مخالفه تنظیمونه وایي چې په دې اپوزي عدالتونو کې د کېدو په وجه باندې هیڅ فرق نه راغلی او عدالتونه شته دي لحاظ دا ختم کړی شي. په دې موضوع باندې پیر ولاد شاه د اسلام آباد رپورټ راکړي.
پاکستان کې د ترهګرې په ضد ملي تګلارې د لاندې جوړ فوزي عدالتونو دستوري میاد 13 ورځ پای ته رسېدلې دي چې له کبله اوس د دغه ځانګړي عدالتونو قانوني حیثیت ختم شوی دی. د ګل پروز یو بهر ملکي خبري ادارې سره خبرو کې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي چې هیواد اوس هم دغه عدالتونو ته اړتیا لري او حکومت غواړي چې د دې میاد د نورو 2 کالو لپاره وغځول شي. خو دا ټول عمل د مخالفو ګوندونو د رضامندۍ سره تړلی شوی دی ځکه چې د حکومت لپاره د عدالتونو میاد غځولو لپاره کار دستوري بدلون د مخالفو ګوندونو د مرستو نه پرته منظورول ممکن نه دي. وړاندې د فوز د عامو اړیکو څانګې ویان جرنل آصف غفور هم ویلو چې دا اوس د پارلمان او سیاسي ګوندونو خوښه ده چې هغوی د فوزي عدالتونو د راتلونکي په اړه څه پریکړې کوي. بلخوا حکومت مخالفو ګوندونو لا تر دې دمه فوزي عدالتونو میاد غځولو په حق کې رایه ورکول نه انکاری دي. او هم د ګل پروز لاهور کې په ملي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې په دې اړه مخالف سیاستمداران یو ځل بیا اندېښنې ښودلې دي. او د دې غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د مخالف مسلم لیگ نواز ګل سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فوزي عدالتونو په اړه صدا ویلي.
یہ ہمارا بنایا ہوا قانون تھا، ایکسٹینشن بھی ہمارے دور میں ہوئی، لیکن یہ ایک کالا قانون ہے، اس کو بکس پر نہیں ہونا چاہیے. مخصوص حالات تھے، اب اسمبلی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ حالات آج بھی موجود ہیں، کس کی ضرورت ہے ایکسٹینڈ کرنے کی. یہ بات
دے وای چې فوزی عدالتونو سره تړلې قانون د دوی په واکمنۍ کې منظور شو او دوی بیا میاد هم غځولې. خو د شاهد خاقان عباسی په وینا هغه وخت د هیواد ځانګړي حالات او دوی یو تور قانون منظورولو ته هم غاړه ایښودلې وه. او کچرې ناست حکومت اوس دا ګڼي چې نننی حالاتو کې هم د دې میاد غځول پکار دي، نو باید چې د دې لپاره د پارلمان غونډه راوبللې شي او بیا حکومت ته پکار دي چې په دې اړه مخالفه ګوندونه مطمئنه کړي. پارلمان کې بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند هم د ځانګړي عدالتونو میاد غځولو نه انکاری دی. خو دې سره دواړه ګوندونه داسې اشاره هم ورکوي چې ګنې ملي ګټو لپاره دوی یو ځل بیا فوزي عدالتونو میاد غځولو په حق کې رایه ورکولی شي. نه یوازې د پاکستان مرکزی حکومت، خو فوز هم د فوزي عدالتونو د کردار دفاع کوي او د فوج تر مخه د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ 19 فوجي عدالتونو په تیرو سلورو کالو کې ترهګرې پیښو کې ککړ شپږ سو نه زیات تنانو ته سزاګانې اورولې دي. او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه په دې کې 386 څلوېښت رپانسه او 201 ته نورې سخت سزاګانې اورولې شوې دي. دا لومړی ځل چې پاکستان کې د یو دستوري بدلون د لارې فوجي عدالتونو ته سویلین تنانو په ضد د مقدمات اورېدلو واک ورکړی شوی و. خو نامعلومه ودانو کې جوړ او نامعلوم چارواکو قاضیانو باندې ګډ دغه عدالتونه د جوړښت را هسې د نیوکو سره مخ دي. او د بشري حقونو تنظیمونه، سیاستمداران او د وکیلانو یو لویه شمېره د پاکستان په عدالتي نظام باندې تور داغ بلي. که څه هم د پاکستان سترې محکمې فوجي عدالتونه قانوني ګرځولي وو، خو دې سره په تیرو څلورو کالو کې اعلی عدلي د فوجي عدالتونو نه سزا یافته رسونو په شمېره کې ملزمانو سزاګانې هم ځنډولې دي. او دې کې زیاتره فیصلې دغه ځانګړي عدالتونو لخوا د نیمګړو شواهدو او ملزمانو ته خپل قانوني دفاع حق نه ورکولو په سر جاری کړي شوي دي.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
د کال 2014 14 دسمبر د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې پستر خار پېښور کې په آرمی پبلک سکول شپږ وسله بند ترهګر وروختل او د یو سل څلوېښتو نه زیات تنکي ماشومان او د دوی زنانه استاذاني قتل کړي. د دې خونړۍ واقعې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان خپل یو بیان کې قبوله کړې وه. څوک چې د ډېرې مودې نه نن سبا د پاکستان د فوج په ولقه کې پروت دی. د پېښور د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې په رڼا کې د پاکستان د پارلیمان دواړو ایوانونو د کال 2015 د جنوري پښپغم تاریخ د پاکستان په آئین کې د 15 ترمیم تر مخه پاکستان کې د فوجي عدالتونو د جوړولو منځوري ورکا چې مقصد یې تر هغه ته فل واقعي او زر تر زر عبرتناکې صداګانی ورکول دي. ځکه چې د ملک عام عدالتي قانون کې د دې تر هغه د غیرېدو او دوی له صدا ورکېدو ډیر کم امکان وي. د فوجي عدالتونو د قیام میاد تر دو کالو پورې وو. دا میاد په لومړي ځل د کال 2019 په جنوري ختم شو، خو د پاکستان پارلیمان دا میاد نور دو کال پورې وګت کو. اوس په کال 2019 کې د دې فوجي عدالتونو دویم ځلی میاد هم ختم شوی دی، خو حکومت زور لګولې دی چې د فوجي عدالتونو میاد په دریم ځل د نور دو کالو د پاره وګت کی. نن پاکستان کې د فوجي عدالتونو د میاد په دریم ځل د وګدولو د پاره د پاکستان د حکومت په حالو ځلو د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د اخبار د نامتو لیکوال عامر وسیم یو تفصیلی معلومات ریپورٹ خور شوی دے. دا ریپورٹ سرخط تے پاکستان کی دا فوجی عدالتونو دویم آئینی میاد مکمل شوی دے، خو حکومت دا دی میاد اگدول غواری. دا ریپورٹ پا شروع کی لکلے شوی دی چی پاکستان کی دا فوجی عدالتونو دا دویم دلی آئینی میاد پا ختمی دو فوجی عدالتونو کی دا ترهگر و خلاف دا مقدمو سماعت دنن نا پٹپا ادرے دو. حکومت خو غواری چی دا فوجی عدالتونو میاد پا دریم دل هم اگد کی، خو پا ایوان کی موجودی مخالف سیاسی پارٹی ور سرا غاڑا نوڑی. حکومت تا ایوان کی دنیوی آئینی ترمیم د پار دریو کی د دو اکثریت پکار دے. عامر وسیم پڈان کی چاپ شوی خپل رپورٹ کی وکلی دی چې حکومت د ترہ گرے د چقور په غرض د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف په دور کی د تیار کړي قامی عملی منصوبی د عملی کول په لړ کی د مارچ په 28 تاریخ د حزب اختلاف او د پارلیمانی مشرانو یو غونډه را بللی وا، خو د مخالفو ګوندونو د بایکاټ له سبب حکومت د غونډه منسوخ کا. حکومتي اهلکارو ډان اخبار ته ویلی دی چې فوجی عدالتونو د میاد اوګدولو ابتدایي قانوني مسوده تیار کړی شوی ده، او د قانون او د کورونو معاملو وزارتونو ته د مارچ د 10 تاریخ نه وړاندې دا ذمہواری سپارلې شوی و. فوجی عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو د شمیرې په حق له هیڅ قسمه سرکاري تفصیلات نشته. خو تیر کال په نومبر کې قامی اسمبلی ته ویلې شوی وو چې فوجي واکدارانو له په مارچ کې د عدالتونو د میاد د پوره کېدو نه وړاندې د ترهګرۍ د 150 مقدمو فیصلې کولی. دي د قومي اسمبلی د غړي د محسن داوړ د یو تحریری تپوس په جواب کې د دفاع وزیر پرویز خټک قومي اسمبلی خبر کا چې د ضرب عزب د فوزي اپریشن نه شروع کیدو نه واخلي تر اوسه پوري د کورنو چارو وزارت د ترهګرای وسوا ولس مقدمه فوجي عدالتونو ته لیږلې دي. په دې کې د یو سل پنځو اتیو مقدمو فیصلې په 1 مارچ د فوزي عدالتونو د میاد د پوره کیدو نه وړاندې پکار وی. خاغلی پرویز خټک فوجي عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو د تفصیلاتو بیانولو په موقع وی چې تر اوسه پورې 1 اتیا مقدمه فیصله شوې دي. د دې مطلب دا شو چې په دې مقدمو کې د سزاګانو شرح د 80% نه زیاته ده. پرویز خټک زیاته کړه چې 2 اتیا مجرمانو ته د 500 سزاګانې اورولې شوې دي. په دوی کې تر اوسه پورې 55 مجرمان پانسی کړې شوې دي. وزیر دفاع قومي اسمبلی ته دا هم وی چې 122 مجرمانو ته د قید با مشقت سزاګانې اورولې شوې دي او 2 ملزمان خوشي کړې شوې دي. هر کله چې 55 مقدمه په تکنیکی بنیادونو خارج کړې شوې دي. نامتو لیکوال عامر وسیم پډان کې د چاپ شوی خپل رپورت په اخر کې لیکلی دي چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي دي چې د فوجي عدالتونو د میاد اوګډولو په معاملې حکومت د مخالفه ګوند د ملګرتیا حاصلولو کوشش کوي ځکه چې د حزب اختلاف د ملګرتیا نه بغیر د فوجي عدالتونو میاد اوګډیدل ناممکن ده. بلخوا پاکستان پیپلز پارټي یو ځل بیا د فوجي عدالتونو د میاد اوګډولو لپاره د حکومت د منډو ترلو سخت مخالفت کړی دی. پاکستان پیپلز پارټي د نواز شریف په دور کې هم د فوجي عدالتونو د قیام مخالفت کړی و.
د پاکستان پخوانی پوځي ډیکټیټر یا امیر جنرل مشرف د هیواد د کدیوشور مقدمو کې مطلب د عدالتونو دا خو هغه د ملک نه بهر دی او هغه د ملک نه بهر چې ته نه هغه بانه کړی و چې هغه ناروغ دی. دغه ډاکټران وایي چې دی ناروغ هم دی خو عدالت وایي چې دغه ټولې بانې چې دي دا اوس ختمېدونکي دي او په کار چې دی اوس عدالت حاضر شي. که د عدالت حاضر نه شه نو د هغه استثنا چې ده یا د چې هغه خاص ځانګړې توګه باندې لا نرمی شوی ور سره د پوځي افسر کېدو په وجه باندې هغه به واغستل شي. پوځي افسر جنرل پرویز مشرف باندې کیسونه سړي او عدالت ورسوي. نور تفصیل به الیاس خان د اسلام آباد باندې رپورټ کرا کوي.
سپریم کورٹ د غداری قضیه کې امر ورکړی دی که پخوانی صدر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف د مئی میاشتې 2 منټې پورې عدالت ته وړاندې نه شو نو خصوصي عدالت ته د استغاثې اورېدو نه وروسته خپل فیصله ورکړي. همدې سره سترې محکمې دا فیصله هم ورکړه چې په 2 مئی د پرویز مشرف د نه وړاندې کېدو په صورت کې د ده د دفاع حق به هم ختم شي او د ته به د دفاع 322 د لاندې بیان ریکارډ کولو سهولت هم نه وي. د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د پخوانی اولس مشر پر ضد د سنگین غداری پاړه د زر اورونې د یو خاص اورونه کوي. نن د اورونې په محل د ځانګړي عدالت د 28 مارچ حکمنامه وړاندې کړې شوه. په دې باندې د مشر قاضي ویناوه چې آیا مشرف عدالت ته د وړاندې کېدو یقین ورکړی دی. په دې باندې د پخوانی صدر وکیل اوی چې پرویز مشرف په خپل واپس راتلو سره خپل بیان ریکارډ کول غواړي. په دې باندې مشر قاضي وپوښتل که چېرې مشرف د یقین ورکولو باوجود واپس رانقلو نو بیا به څه کېږي؟ د واپسۍ سوګن نه پوره کولو باندې سخو پکار دي. د مشرف وکیل عدالت ته وایي چې داسې ذاتی ضمانت خو نشي ورکولی چې مشرف به واپس راشي خو د وکیل په توګه ماته هدایت دی چې پرویز مشرف به پخپله عدالت ته حاضریږي. د مشرف وکیل سپریم کورټ ته وایي چې ستر عدالت کې دا قضیه غیر مؤثره شوې ده او د ملزم په غیر موجودګۍ کې ټرایل غیر آئینی وي. په دې باندې چیف جسټس ریمارکس ورکړل که ملزم په کس سره نه وړاندې کیږي نو ده ته مونږ فایده نشو ورکولی او سنگین غداری څه معمولی جرم نه دی. په دې باندې پروسیکیوټر عدالت ته وایي چې د پرویز مشرف ټرایل د ده په غیر موجودګۍ کې نه کیږي. په ده باندې فرد جرم د ده په موجودګۍ کې لګېدلی دی او پخوانی اولس مشر راغوښتو باندې عدالت ته یقین ورکړی و چې دی به عدالت ته وړاندې کیږي. په دې موقع مشر قاضي په خپل ریمارکس کې وایي که ملزم چرې په کس غیر حاضر شي نو د دې نه وروسته کاروایی به غیر حاضرۍ کې نه راځي او د یو مخرور ملزم هیڅ حقوق نه وي. ډیوه ریډیو چې د سپریم کورټ د نننۍ فیصلې قانوني اړخونو په اړه د وتلي قانون پوه قاضي انور نه وپوښتل نو هغه وایي
چې
بلخوا د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی دی چې سپریم کورٹ ته د نواز شریف پرنګا پرویز مشرف ته هم رعایت ورکړي، ولی چې د پرویز مشرف د ناروغۍ معاملہ هم د نواز شریف غوندې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ضرب عزم کې دونه مخ کې ځای دکانداران، سوداګر، سیاستدانان، ټولنیز فعالین چې په هغه به حمله کې دي غوجل کېدل، به اغوا خلک به اغوا کېدل. دغه وروسته عملیات شروع شو. به د پاکستان پوځ دا دعوه وکړه چې دغلته کې تر هغه ختم شو او د خلکو ژوند محفوظ کړل شوی دی. خو اوس هم په ټولنیز رسنیو باندې د پاکستان دغه سیمې نه د منتخب قومي اسمبلی غړي وایي چې خلکو ژوند محفوظ نه دی. تازه مړی یو پوځي چارواکی دغلته شوی دی او د پخوانی پوځي کمانډو وو د څنګه وجل شوی دی او په دې باندې دغه سیمه مشران سوی عدنان بیٹنه په رپورٹ راغی.
د شمالي وزیرستان په میرالی سب ډیویژن کې په پټمخ نامعلومه وسله وال د پوځ یو حوالدار په کور دننه په ډزو وژلی. ځایي چارواکي هم د پیښې پخلی کوي. شمالي وزیرستان انتظامیه په خبره ده پیښه تیره شپه د میرالی سب ډیویژن په ایسوړي کلي کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره ظهور الاسلام په نومیتن چې د پاکستان په پوځ کې حوالدارو او په چوټي کلي ته راغلی و او چوټي وروسته ریټایر کېدو هم خو د سیمې نه ځایي انتظامیه ډیو ته وویل د شپې پر مهال کور دننه پنځه نامعلومه کسان ورغلي او کور کې دننه یې په ډزو سره وژلی دي. د دوی په خبره د پیښې وروسته سمدستي امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته رسیدلي او د برید کوونکو په ځای پلټنې عملیات شروع کړي دي، خو تر دې مهاله کومه گرفتاری مخې ته نه ده راغلی. ډیو ته سرچینو وویل وژل شوی عسکر د پوځ په ځانګړې ډله کې هم شامل وو. د دې پیښې ذمواري حزب الحرار النومي وسله والې ډلې په خپله غاړه اخیستې ده. په شمالي وزیرستان کې د حکومتي او امنیتي چارواکو د داوو له مخې د ضرب عزم عملیات وروسته په سیمه کې په بشپړ ډول سره امنیت په ځای کړی شوی دی، خو بیا هم په سیمه کې وخت په وخت د هدفي وژنو او د بدو پیښو راپورټونه رامخته کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ او ځایي خلک په سیمه کې په هدفي وژنو د اندېښنو څرګندونه کوي او وایي دغه ډول پیښې په سیمه کې د امنیت په اداو پښتنې راپورته کوي. درې ورځې وړاندې هم میرانشاه په محمد خیر علاقه کې هم د هدفي وژنو یوه پیښه شوې وه چې پکې دوه سیمه ییز کسان وژل شوي وو. د یوتا وزیرستان په نوم سازمان وای په تیرو دوو کلونو موده کې په شمالي وزیرستان کې په هدفي وژنو کې تر دېشت نه زیاتې پیښې شوې دي. دوی وای په سیمه کې پټمخي کسان راشي، هدفي وژنې کوي او هیڅ پته یې نه لګیږي او ځایي خلک په کورونو کې وسله نه لري چې د ځان ساتنه پرې وکړي. د یوتا وزیرستان چیرمن عادل داوړ په دې اړوند ډیوا ته وایي
وزیرستان کې اوس سمن راغلی دی. دا دوی وکړه، ایس پی آر وکړلې، د فوج جرنیل وکړلې، زمون خلک یې راوستل دلته کې. د چا سره هم اصله نه وه، ټول د فوج په سره باندې ناسو چې مونږ ته بس چې کومه د دوی سیکورټي راکړي. خو هغه باوجود په لسګونو د ټارګیټ کلینګ واقعات کېږي چې د کومه نن واقعیا شوې ده په ایسوړي کلي کې. د ایسوړي کلي په داسې فاصله باندې دی چې دینا هر طرف د فوج راچاپیر دی، په غرونو باندې ناست دی. نو فوج له پکار ده چې د دغه سیزونو مخنیوي وکړي چې څوک وزیرستان ته ردرومي نو هغه شل ځای به د تلاشي کېږي په چیک پوسټونو باندې. نو بیا د ټارګیټ کلر د چرته نه راشي چې ټوپک عمر راوړي سړی په کور کې دننه مړ هم کړي او بیا خلاص هم شي. نو دا خو یو ډیر غټ سوال دی، د دې جواب به ورکول وي د دې عوام ته. دا غ سوال زه نه کوم، دا خو ټول د وزیرستان ولس کوي.
د یادونه ده چې پنځه کال وړاندې کال 2014 کې د پاکستانی پوځ د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره ضرب عزم نومي پوځي عملیات ترسره کړي وو. په تیر شوي وختونو کې شمالي وزیرستان د پاکستانی طالبانو ترڅنګ القاعده خارجي او افغان طالبانو خوندي مرکز شمارل کېدو او یو شمېر پکښې امریکایي ډرون حمله هم ترسره شوي. خو تر عملیاتو وروسته پاکستانی پوځ دا ولري په یاد علاقه کې په بشپړ ډول سره امنیت په ځای کړی شوی او د عملیاتو له امله بې کوره شوي نږدې 90% خلک هم بیرته خپلو علاقو کې په ځای کړی دي. عدنان بیٹنی، ڈیوا، شمالی وزیرستان.
پاکستان وسی وسنی وزیر اعظم عمران خان په تیرو څوارلسو کالو کې د ټولو غټه اعتراض چې به وو په نوو حکومتونو په تیر شو حکومتونو هغه داو چې ولس د ګرانۍ د لاسه ملامته شوه، د تیلو نرخونه سیوا شو، د روپۍ نرخ راپرېوته، ولس چې دی هغه ګرانۍ سوداګانې نشي اغستې او ګرانۍ چې دا ځکه ده چې په هیواد کې سیاسي مشران حکمرانان کرپټ دي، یعنی غله دي، او د چراشي نو دا غلبا غلاګانې به بندي، او چې څنګه غلاګانې بند کینو په هیواد کې بارزان شروع شي، وړه بارزان شي، ګوړه بارزان شي، ټماټر بارزان شي، د روپۍ نرخ په وخیږي، د ډالر په مقابله کې تیل نرخونه برابرې وزي او خوشحالي بشي. خو نه میاشت وشوي او د نه میاشتو کې د وزیر اعظم عمران خان او دغه د خزانه وزیر اسد عمر روزانه نو اعلان چکی نه غدای چې د تیل نرخ وخته او د روپۍ نرخ را پریوته. په دې باندې پاکستان کې خلک فکر مند دي او دا فکر کوي چې تر اصل هغه پخوانی حکمران غل نه وو، کنه د پاکستان په معاشي نظام کې کمزوري ده، کنه د پاکستان وسنی حکومتونه هم غل دي، او یا بل څه وجه ده. پاکستان کې یو ځل بیا د تیل نرخ ډېر سوا شوی دی او په ټولنیزو رسنیو نن په دې باندې ډېر سخت بحث شوی دی. د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه هم شوې ده چې دوی لوزونه کړي وو، اخر لوزونه به کله پالي او ولې به ولی نه پالی که تر اوسه پورې ونه پالل. په دې موضوعي رپورټ د ډیور ریډیو په مردان کې خبریال ریاض حسین را کړی دی.
زما نوم خورشید احمد دی جی، او مردان سره تعلق ساتم. دلته راځو پیټرول اچو جی، او مخکې تیرو حکومتونو کې خورا ډېر زیات وو. په دې حکومت کې بریا 94 باندې او نن دار یو ورځ پس دار په 101 روپۍ باندې دي. نو مخکې به چې مونږه خبره د 100 روپۍ تیل واچو نو دوه پیرې به مردان ته ضرورت وي، او اوس چې د 100 روپۍ تیل واچو نو خبره چې واپس هم سری بالول ته دا غال دی روپۍ غریبۍ کې. مونږ باندې ډېر غټه سرات پرې باسي، زمونږ واړه واړه بچی دی. خبره چې مونږ ته هغه 6 روټۍ برابر کړو، کنه تیلو خرچه برابر کړو، چې چنچې ته وخېږې نو 10 روپۍ لیټر ګران شي. هغې رانه خبره چې 10 روپۍ کې سیوا کړي نو په یو کس باندې یو نه 10 سیوا کړي نو 6 کسان شو. هغې ته 70 روپۍ نو 50 وته بچت لاړه، او 10 روپۍ د پیټرول وغه لاړې. نو غر کې یو پکې غریب سړی نو جون ډیر ګران شو. نو دغه ته تاسو تار سخکاري نو چې جامې کپڑے او پیدا رو دی خو پکې د تیلو دغه ته وګوري روست را درد شو شي په بره روان دی. او خبره چې د غریب سړی سم مزدوري 1500 زمونږ دیاري دی، او 1500 روپۍ ته روست را ګرانی په بره روان ده. نو بای کې ودم څه گزارو شي
کوم 300 سره بلول تا غستنه په 100 روپۍ لیټر او اوس په 100 روپۍ لیټر د سیب او سره بلول ته 150 روپۍ ورته واخ کوم مخاش پکې تاسو مو پورته ویل نو زندگی مو په روانه و. اوس چې لګړي لري چې موږ کوره کو ټوټر دي کو هرته بلونه دي ګیس ته لږی پونځي دي پردي دي چې زندګي نه نفرت پیدا کړي.
اما جی تاریخ نوم دی تخبه د شل منیجر ما یره جی دا خو او جی 73 انداز تنجیدا سره دا ډیزل راغلی او 65 لس را پاسا تقریبا 70 بجې انداز تر بیات کما چې دې پیټرول راغلی دا خو زموږ سره خلیه تیر شي حکومت خبره وو.
اوس
اوس خو جی په دغه کې دی په 1 باندې لکه دا اوس پر جی په 95 باندې د پرونی پورې اوس دا په کې چې 6 روپیا په کې زاپو شو لسی ډیزل چې کم دی په غي کم اپ 114 باندې 6 روپیا په کې زاپو شو هغه اوس 120 تل.
نو سونه پورې چې د تیلو خبره ده که هغه ډیزل دی که هغه پټرول دی یا نور داسې د استعمال، نو هغه په عام خلکو باندې هغه اثر نه خپنه غبري وزي. دا غي وجه ده چې یو خو کسونه زمونږ مالونه زی په غټو گاډو کې نو هغه ډیزل استعمالیږي، او ډیزل دی وخت کې که څنګه چې دی حکومت بیا ګران کړو تقریبا 600 روپۍ باندې یو لیټر کنه، او څه د پاسه 1 روپۍ د پاسه سل ته پټرول رسیدل. دا که داسې روان وي نو مطلب دا چې دې سره خو خامخا اثر چې دا کم مال راځي د ملک د یوې حصې نه تر بلې نه که دا بهر نه هم راځي، نو دا خرچه چې په دې باندې ورواچې نو مجبوراً به خلک به کم خواځي، گرانی برازی گرانی برازی. ابل از میں چرتا رپورٹ کا تو چہرہ دے وقت پتے تیرشی ہفتہ اتوار باندھے پر شاپنگ مالوں کی دخل کو کمی ہو وہ جدا ہوا کہ دخل کو دا قوت خرید چھ دے اگر کم شوی دے دغه شان تیل گرانی کی تیل نن سبا کتو واڑا گاڑی تر چین چھا نہ پورے پتہ کہ سوکھ خلق گرزی غریب خلق کو گرزی لازمی خبر ہے کہ دل تنا پیٹرول اور ڈیزل گرانی کی نو آگے قریب ہم سیوا کی دغه شان دغه ټو گاډو قریب هم سیوا کیږي. نو زما په خیال باندې وجوهات مخکې خدا وو چې یو طریقه کار بو دغه طریقه کار لاندې به میاش پس چې تیر شوی میاشتو کې به کم عالمی منډه کې قیمت وو دغه مطابق بدل ته هغه قیمت مقرر شو. دی حکومت کې چې موږ ګورو نو د پټرول سره سره که ګیس ته وګورې که تیل ته وګورې که بجلی ته وګورې که داسې نور سیزونه وګورې نو سیزونه هر سیز په بره روان دي، ټیکسونه لګي او مشکلات د خلکو زما په خیال باندې په دې سره زیات دي او نور به هم زیات شي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازما خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته یې کار
صحیح د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قبلی ضلع شمالی وزیرستان د شوا تحصیل قبل خیل قبیله د 1300 کلن راستې په سیمه کې د جوړېدونکي کرم تنګي ډیم په ضد احتجاجي مظاهره کوي. وایي د ډیم نه په لکونو خلک متاثر شوی دی. په دې ډیم نه خلک څنګه متاثر شوی دی او د مظاهره ولې کوي؟ د ډیو ریډیو خبریال عدنان بټنه تفصیلي رپورټ راکړي.
د قبایلی ضلع شمالی وزیرستان د شوا تحصیل کابل خیل قبیله د 1300 کلن راستې په سیمه کې د امریکا په امداد جوړېدونکي کرم تنګي ډیم پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. او وایي د دې ډیم نه په لکونو خلک اغېزمن کېږي. دوه ورځې وړاندې په سوشل میډیا داسې یوه ویډیو مخې ته راغلې وه چې پکښې لیدل کېدونکي کسان د سیمو ازغن لګېدلې تار لرې کوي. او په سوشل میډیا بیا ځینې خلکو داسې هم ویلي وو چې ګڼې ځایي خلک د ډیورنډ په کرښه لګېدلې ازغن تار لرې کوي. خو په سیمه کې یو امنیتي سرتیری د نوم نه ښکارولو په غرض ډیوه ته ویل چې دغه د کابل خیل قبیلې کسانو د کرمتنګ ډیم د ساتنې لپاره لګېدلې د سیمې ازغن تار احتجاجن د لرې کولو هڅه کړې ده. هغه وویل د ازغن تار په کرمتنګ ډیم کې د کارکونکو لپاره د جوړ کیم څخه چاپیره لګول شوی دی. کرمتنګ ډیم د شمالي وزیرستان په شبه تحصیل کې جوړې شي او د دې ډیم جوړېدو په اړوند دوه کال وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو د ډیم لومړی پړاو چې په سپینوام تحصیل کې دی درې کاله موده کې به پوره شي. هغه دغه خبره د کرمتنګ ډیم د پروژې د پرانستې دستوري ته نا پرمحل کھڑے وا او ویلی ود پروژے ڈومبے مرحلے دے پارا د امریکی حکومت یو اتیا ملین ڈالر د یو ایس ایڈ دلاری ور کھڑی دی او پاتش پاڑس ارب روپے بد پاکستان حکومت ور کھوی او پدی منصوبات ودیش ارب روپے لکشت راجی خوبل خوات زئی خلق وای زکد کرم تنگی ڈیم چڑے دو مخالفت کھوی چے د دی ڈیم نہ چھلور لک خلق اغیزمن کیجی او د دوی د آباد وڑ د پار د حکومت لخوا اچ انتظام نشتا. د روان احتجاجن پ اڑوند سیمن یو آزاد خبریال زاہد وزیر ڈیوا توائی
تحصیل شوا او د ټول غړ چې کم کام دی کابل خیل کام چې باندې خوش را دوله کده دا په کې ټوله ډوبش تر اوسه پوری د دې ډیم د جوړښت نه دغه خلک بچت دي په کم ځای کې وځي وي په دې باندې ور سره نه وابدا نه ور سره ایف ڈبلیو او او نو ور سره حکومت څخه خبرې ترې کړې دي. نو د دې خلکو هم دغه خبرګون دي چې بای مونږ به چرته زو کدا ډیم جوړیږي نو زمونږ د ځایولو ځای نشته. الټرنیټ زمونږ سره حکومت مشاورت هم نه دی کړی نه مونږ سره مشورې کړې دي. د دوو کورونو احتجاجونه کیږي حکومت هیڅ نوټس نه اخلي. اوس په دې احتجاجونو کې شدت راغلی دی.
د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړي محسن داور 13 میاشت په شوه تحصیل کې وی احتجاجي مظاهره ته ویلي وو چې څو پورې د سیمې خلک په اعتماد کې نوي اخستې شوي څوک هم دا ډیم جوړولی نشي. هغه وایي د خبره پارلمان کې هم راپورته کړي او ډیوه سره حال تیرولو پر مهال او ویل د کرمتنګي ډیم په اړوند د سیمې خلکو شکایتونه واوریدل شي.
د جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی ممبر علي وزیر مونږ دواړه د ډیمونو چې کوم وزیر دی فاکی فیصل واډه هغه سره ملاو شو او هغه ته مې دا خبره وکړه چې زمونږ خلکو ډیر غټ تحفظات دي په دې چې اوس تاسو وای او باقاعده چې مونږ د تر څو پر دالی کلی نه راکړي چې اصلي زبانی یقین دهانه خو مونږ نه راکړي دي چې بس په دې باندې نور کار نه کیږي. خو بیا به د دې درخواست په جواب کې بس مونږ دغه نه لیکلي اخلو چې تاسو مونږ له اوس لیکلي راکړي چې بس دا منصوبه مونږ ختم کړه او په دې باندې نور مخکې کار نه کیږي.
دا یادونه ده چې 13 میاشت هم د خیبر پښتونخوا صوبې اعلی وزیر محمود خان د شمالي وزیرستان د سفر پر مهال هلته په سیمه کې ایوا غټه احتجاجي مظاهره شوه او په دغه مظاهره کې هم د کرم تنګي ډیم د جوړېدو پر ضد خبرې شوې. وزیر اعلی په یونس خان لوبغالي کې را جوړ شوی دستوري ته په وینا کې د کرم تنګي ډیم جوړولو په اړه ویلي وو چې سوپر د سیمې خلک یې نوی رضا شوی دا ډیم به نه جوړول کېږي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
پاکستان د سواس سره تعلق لرونکي یو پښتون تن د امریکای په نیویارک خار کې پرون وجل شوی دی او د پاکستان د سوات نه نیویارک ته راغلی وو. په نیویارک کې د خیبر سوسایټي تنظیم ویاند ویلی دی چې د غوښتنه کوي د دې تن د قتل کېدو پلټنې دی وشي او دا معلومه کړی شي چې په کوم جرم کې او څنګه دی وجل شوی دی. د دې سره یو عمل ده چې په دغه خار کې دا هم امکان موجود دی چې د مسلمانانو خلاف شاید د کرکې په بنیاد دی وجل شوی وي. خدا خبره د وخت نه مخکې امکان نه لري چې سما ثابت شي، ځکه چې تر څو پورې پولیسو پلټنې نه وي کړې او مجرم نه وي نیول شوی تر هغه پورې دا د شک په بنیاد خبره کیږي. خو د هغو دغه فکربندي د چې د دې پلټنې سمې پکار دي. په سوات کې دا کسوکو امریکې ته څنګه راغلی وو او هلته د هغو کورنۍ سوی ډیورډیو خبریال فیض صبر یو رپورټ راغی.
د عوامي نېشنل ګوند د سوات زوړ سرګرم مشر شکیل خان د امریکې په ښار نیویارک کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وجل شوی دی. د خاندانی ذرایع تر وینا تر مخې شکیل خان په نیویارک کې په خپل دوکان کې و چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه مړ شو. د وجل شوي شکیل خان د خاندان یو تن فیروشا خان ډیو ته وې دا شکیل خان تعلق د سواد د کابل تحصیل د شاډی ری کلی سره دی او د عوامي نېشنل ګوند د زوړ مرکزی جاینټ سیکرټری خان نواب او د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی د غړي وقار خان وراره وو. په کال 2008 کې یو شمیر طالب جنګیالو د شپې په شاډی ری کلی کې د شکیل خان په کور برید کړی وو او د هغه پلار اقبال احمد خان چې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر و د هغه دوه زامن او پنځه نوکران ورله وجلی وو او د دغې وروستو یې د هغوی کور او حجرې ته اور ورته کړی وو چې له قبرې تاریخي زړه حجره او کور په مکمله توګه سیزلې شوي وو. د دغې پیښې وروستو طالب جنګیالي په شکیل خان پسې ګرځېدل چې هغه هم مړ کړي، خو شکیل خان کور کلی پرېښودو او اول په اسلام آباد کې دیره شو او بیا په خپل رور عادل احمد پسې د امریکې ښار نیویارک ته لاړو. د عوامي نېشنل ګوند سوات زوړ صدر شیرشاه خان وایي چې په هغې مور باندې به څه تېرېږي چې اول یې ورله خاوند او دوه زامن مړه کړل او اوس یې ورله بل ځوان زوی مړ کړو.
دا واقعیت چې کوم په امریکا کې شوي دي، موږ د دې پر زور مزمت کوو. ډېر لوی ظلم شوی، ډېر لوی زیاتی شوی. دا داسې خاندان چې خان نواب خان اجاز وقار خان وراره وو، د دې ولي صاحب نولس اولس کاله مخکې د طالبانو دهشتګردو د شپې په تیاره کې رالو. د هغو په کوره ټیک وکړو، د هغه درونه یو پلار اول هغه شهید کړو، بیا دویم ورور شهید کړو او بیا اقبال خان شهید کړو. دا خاندان د په هغه ورځ باندې واته شهادتونه شوي. هغه مور باندې به څه تېرېږي چې د هغه دوه بچي او د هغې هزبنډ شهید شو او دا بل زوی شهید شو چې د هغې هغه پرهارونه لاندې دي ورګرځي او دا درېیم پرهار شو.
دا وجلی شوي شکیل خان د کورنۍ ته نن وایي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د شکیل خان د جست خاکۍ پاکستان ته د وړو د اجازه وروسته به مړی پاکستان ته راوړلی شي او د خپل پلار او د رونو په خوا کې به خاورو ته سپارلی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
ترکیا کې د اے کے پی ګن مشر رجب طیب اردوغان ګن په بلدیاتی انتخاباتو کې 50% ووټونه اغستې دي او بری کړې دي، خو په استنبول کې او په انقره کې او په یو شمېر غټو ښارونو کې ماتې خوړلې ده او نړیوال مطبوعات وایي چې په دغه ښارونو کې ماتې خوړل داسې دي چې په ترکیه کې اے کے پی ته ماتې شوې ده او د طیب اردوغان ماتې ګڼل کیږي. هر چند کاغو په حکومت کې وی او د هغو په تمام هیواد کې سړونه ډیر دي خو په خپل ته یو بردوان وای چې دغه ماته د فکرمند کړي دي نړیوال مطبوعاتو په دې باندې یو شمېر پرونه خبره کړې دي د ډیوري ډیوی رپورت عدنان رشید بلاندې کوي
د ترکی صدر رجب طیب اردوان واکمن غوند د اتوار په ورځ تر سره شوی ځایی یا مقامی ټاکنو کې د هیواد په مهمو خارونو کې د ماته سره مخ شوی او د حکومت لوی مخالفه سیاسي ګوند په سرخار انقره کې کامیابی ترلاسه کړې ده د ترکی په اقتصادي مرکز او د آبادی لوی ښار استنبول کې د صدر طیب اردوان او مخالفه سیاسي ګوند ترمنځ سخته مقابله شوی او تر اوسه په سرکاري توګه د نتیجو اعلان نه دی شوی خو حکومت او مخالفه ډلې دغلته کې د ګټو دعوه کوي صدر رجب طیب اردوان په استنبول کې خبريالانو سره د خبرو په وخت منلي د هغه حکومتي ګوند جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټي اے کے پی په انتخاباتو کې د ماته سره مخ شوی خو نو موړی ژمنه کړي دغه انتخاباتو نه به زده کړي کوي نو موړی ویلي موږ ځینې ګټې ترلاسه کړي او د بیلات سره هم مخ شوی یو په دغه مهال صدر اردوان ژمنه کړي چې د اقتصاد ښه کولو لپاره به ډیر زر ګامونه پورته کوي د ترکی په انتخاباتو کې نظر ساتونکو یو شمېر سیلانکاران غني د صدر اردوان لخوا د خپل مخالفه ګوند ریپبلیکن پیپلز پارټي په اړه روایتي بیانونه نه ډډه کول خای صدر اردوان په سر خار کې ماته منلی دا د انقره او استنبول نه علاوه اے کے پی ګوند په ګڼو نور خارونو کې هم د ماته سره مخ شوه او په یو شمېر نور خارونو کې بیا په ډیرو کمو وټونو کامیابی ترلاسه کړې ده بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې د ترکی صدر رجب طیب اردوان ته مبارکي ویلي او لیکي د ترکی مقامی انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کولو باندې د پاکستان ملګری رجب طیب اردوان ته مبارکي وایم پاکستانیان دعا کوي چې طیب اردوان ته الله پاک نورې کامیابی ورکړي د عمران خان په ټویټ باندې په ټویټر ملنډي وهل کیږي او هغه ته د هغه نړیوالو مطبوعاتو خبرونه لیږي په کوم کې چې ویلې شوی د مقامی حکومتونو انتخاباتو کې طیب اردوان ګوند ته سخت نقصان رسیدلی دی د عمران خان دغه ټویټ په جواب کې نظرانه په ټویټر لیکي هغه عجز د انقره او استنبول د بیلاتو لوجې په غم کې دی او دی ورته مبارکي وایي خو بیا د عمران خان ځینې پلویان په خپل غبرګون کې لیکي ښاغلی اردوان د اسلامي نړۍ مشر دی یره دی وی تیر میاش د نیوزیلند په جمعتونو کې د زیشوی وی او صدر اردوان د مقامی الیکشن کمپاین په وخت په جلسو کې د دغه ډزو ویډیوګانی سوسو واري چلولې وی خاغلی اردوان هڅه کوله چې خپل ځان د ټولي نړۍ د مسلمانانو د محافظ په توګه معرفي کړي دا وخت ترکی د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی سیډونکو به ویل درای ورکولو په وخت وټران به په هیواد کې د اقتصادي بحران او رست او رزه د ګرانې ستونزې په نظر کې ساتي که څه هم خاغلی اردوان د الیکشن کمپاین په وخت د هیواد اقتصاد باندې د وینا نه ډډه کوله خو د سیډونکو په نظر دا وخت د ترکی لویا مسله ګرانی ده ویل کېږي چې هیواد کې خوراکي سامان 10% پورې ګران شوی دی په استنبول او نورو غټو خارونو کې حکومت جوړول د خاغلی اردوان د صدارت لپاره ډیر مهم وو ځکه چې د ترکی په سیاست کې د پخوانه دا ویل کیږي چې په استنبول کې چې د چا واک وي نو باقی پاتې ترکی هم د هغوی د واک لاندې وي
ویس اف امریکا ډیوری ډیو او ټی وی دا خبرونه هم د کپایترسي ز د پروګرام کوربه رحمان بندره انجینیر سانتوس او پروډوسر عدنان شیتا سمجه غواړو خپل خیال ساتئ.